درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د جافوان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. د راپور له مخې د جاپان سفیر د دې ترڅنګ ویلي چې جاپان د نشه یي توکو په وړاندې د اسلامي امارت جدي او اغیزناک مبارز ده وستایله. او له افغانستان سره د جاپان د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه هم داراس ویلي چې هیواد به د جی اوه هیوادونو او اسلامي امارت ترمنځ د اړیکو درامسته کېدو لپاره هڅه وکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلیزه توګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولي اندېښنه شو دلیره. هیومن رائټس واچ پرون پنج شنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لویو وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ مسابقه کوي. د فوتبال فدراسیون په وینا دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې نه وروسته 2 بجې پیل شي. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لویو وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت یې بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زعتران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې ونه لوبیږي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 لوبغاړي ته چې په خپل وروستیو 2 لوبو کې 9 اخیستي ویل شوي و چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د ورځنیو لوبو تر لړۍ مخکې دي د روغېدو په هدف له 3 څخه تر 4 اونیو پورې استراحت وکوي. بل لوبغاړی آل راونډر راشد خان هم د ملا د ټپ له امله له لوبې وتلی دی. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو بیان کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالیو کې ګډون کوي. د کامیر کلب په لوبډله کې 14 لوبغاړي، 2 روزونکي او یو مدیر شامل دي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې په غزي ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی ستیفن دوجارک وویل د غزي د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اګست میاشت کې د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خواړنې دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره چې ورسره مخامخ دي، ملګری ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو هڅو ته دوام ورکوي. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرزبورګ په ګډون په 3 سیمو او شارونو کې د والیانو او د سیمه ایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د 21 سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د 4 سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. د ګولوس پنوم د رای ورکونکو د حقونو یوې مدافع ټولنې دغه ټاکنې جالي بللي او ویلي دي چې هغه رښتینی سیالي نه دي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې جرمنی د طالبانو د افریقه چې د مونشن کنسولګری او برلین سفارت ورته د اعتبار وړ نه دی منلې. ځینې افغانان د افریقه د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدول بولي خو نور وایي.
افغانستان پاسپورت په اساس منی هلته د مونږ مشکل حل کیږي په دې چې که د مونږ پاسپورت ایکسپایر دی مونږ ته ویزا راکوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له جرمني څخه د افغانانو پر استلو انتقاد وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وای په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیر پیشي په افغانستان کې دي.
د مونږ په ساحه کې چې دی کلینیک نشته دی. زه خپل شپږ ماشومان لرم، په جمعه کې هم یو ماشوم اسهال کیږي.
طالبانو په خوست کې شاعرانو ته ویلي چې انتقادي شعر ونه وایي. په کونړ کې ځینې خلک پر بانکونو د بیروبار د کمیدو لپاره وایي.
که چېرته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. زموږ د وی پانی پته په یاد لري azadiradio.com. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قنصلګری چارې به اعتبار وګڼل شي. د جرمنی دوچې ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور لمخې ویلي چې د جرمنی د باندنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمنی کې د ټول قنصلي خدمات د مونشن په قنصلګری پورې محدود شي منلې ده. په جرمنی کې میشت یو شمېر افغانان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني، دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي. جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د سپتمبر پنځمه د یو راپور له مخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قنصلګری خدمات بې اعتباره وګڼل شي. یادې رسنۍ دا کړي چې د هغه رسمي سند یوه کاپي ترلاسه کړي چې له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قنصلي خدمات د مونیخ په قنصلګری پورې محدود شي، چې دا مهال یاد قنصلي د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ چارې مخته وړي. خودوچ ویلی دغه شان د یاد مکتوب په حواله ویلی د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قنصلګری دی په ټولي اروپا کې افغانانو ته قنصلي خدمات وړاندې کړي، ځکه په خبرې د طالبانو د غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1918 کنوانسیون سره په ټکر کې ده. دغه آلمانی رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمني حکومت د یادې موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکی او فنی خبرې اترې هم لري. د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې نور له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلي وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قنصلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلي نظرونه لري. د جرمني په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وایي د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو، خو له سیاسي مسایلو ورهاخوا د جرمني حکومت دغه پریکړه چې د مونشن قنصلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده به د دوی ستونزې راکمې کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا خو د افغانانو لپاره ډېره غټه خبر ده. په دې چې د مونږ سفارت مونږ هویت ته هلته هر څه کېږي، د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي. په دې چې که د مونږ پاسپورټ ایکسپایر دی مونږ ته ویزا راکوي. هره ویزا باید درې کاله بعد تمدید شي. بعضې خلک دایمي ویزا لري، نو بعضې خلک درې کاله یو کاله بعد د هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزا ورکول کېږي.
په جرمنی کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمنی کې د افغانستان د سفارت او بن قنصلګری د چارو د بې اعتباره ګڼل کېدو پریکړې ناهیلی کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بلا شک په بونو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو به اعتبار کېدل یو نه هلي کوونکې موضوع ده، او ځینې جنجالونه له ځان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمني کې او یا د جرمني په مختلفو ښارونو کې ژوند کوي. یو خدا ستونزه ده چې افغانان به د ډېر لري ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته، او هلته به د خپلو چارو د مختبول لپاره مراجعه کوي. دا له ځان سره د پیسو او د وخت د ضایع کېدو ستونزه لري، او په ډېر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهمه ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده، او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي، او چارې به په ډېر کرار او ورو ډول مخ ته ځي.
د یادولو ده چې جرمني د تیرې اګست میاشتې په 13مه نیټه 28 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورټ کړل. که څه هم تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې له مخې کابل ته استول شوي، خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دا بل موضوع مهم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو په غبرګون کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت له پامه غورځولی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته پر خپله ویبپاڼه لیکلي، افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کېږي چې واکمنان خلک په عام محضر کې په درو وهي او ښځې له عمومي ژونده لرې کړي دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمني د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د عابد سپوږمۍ پر راپور کې.
وروسته له هغه چې د جرمني حکومت 13 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ، د بشري حقونو د څار سازمان وایي جرمني په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي، او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړي دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي، هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سخت دریځه سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي، بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها د برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر، کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب، ټولنیز ژوند، کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظره وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه، ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
په جرمني کې میشتې یوې بلې افغانې کډوالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلی او حساسه موضوع ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوسمهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روښانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقونو ارزښتونه له پامه غورځول یوه بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته ونه استول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي، ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال خپل هیواد باسي. ورسته له هغه چې طالبانو بیا ځلی افغانستان کې واک ترلاسه کړ، زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو، جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشایرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی آزادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو دا پریکړه له یوې مشایرې وروسته کړې چې پکې یو شمېر انتقادي شعرونه ویل شوي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت له خوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشایرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټن غر په محلنۍ مشایره کې د یو شمېر شاعرانو له خوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیار رضی د مشالو ارمان وکړ په خدای، مولا د بندو مکتبو ارمان وکړ په خدای.
د تنغره په مشایره کې د نجونو د خوانځیو په حق له انتقادي شعر دی. دا مشایره د تیرې جمعې په ورځ د وکی په نهمه نیټه شوې وه. د دې مشایره یو ګډونوال شاعر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د ټنغره په مشایره کې د نجونو خوانځي ته شعرونه وویل شول. ورسره د ګلمن پښتین لپاره غږ اوچت شو. د ټول مشایره ترتیبونکي مور غوښتل شول او ترڅنګ ورسره نو پریکړه دا شوه راتلونکي کې چار څوک مشایره کې شعر وایي، لومړی باید د حکومت له مسؤلینو سره خبر شي، هغوی ته شعر ورکړي، هغوی به ورته امضا کوي. دغې وروسته به په مشایره کې ویل کېږي چې دا د یو سانسور اوج دی.
هغه دا هم وایي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د دې ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکي او په مشاعرو او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
دا هغه شاعر دنی وشه په ژبه چې د شعر و دردنی فلوري په مال.
دا په خوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستۍ پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. دا هم چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
شعر خدا پله دا شعر په واک کې نه وی کنه، ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نه وی، خو هغه د زړه چیغه وي. شعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کیږي، خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کیږي چې مثلا مخکې ازغي ورته پرته وي دای ګل انځور کې. باید شاعرانو ته بشپړه ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړي چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو دریو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي. دا شوې د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې د غزې ترنګې په ځینو برخو کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی دی. د ملګرو ملتونو ویندوی ویلي چې د غزې په مرکزی او جنوبي سیمو کې تیره میاشت په سوونو زره اوسیدونکو د مرستې خواړه نه دي ترلاسه کړي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
ملګر ملتونو پرون پنځشنبه خبرداري ورکړل چې په غزې ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حد هم بدتر شوی دی. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د غزې د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیاتو اوسیدونکو په تیر اګست میاشت کې د بشرپالنې له ماسو د مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي، خو هغه زیاته کړه چې له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګري ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له هرو ممکنه لارو خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې د اګوست میاشتې له 19 تر پایه پورې په غزه کې په 130 پخلنځیو کې 450 زره وخت ډوډۍ پخ شوې او اوسیدونکو ته ورکړل شوې ده. دوجاره کې اور بیا ټینګار وکړ چې په غزه کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی او دوی ټول هغه لازم امکانات نه لري چې د خلکو اړتیاو ته په رښتینی ډول ځواب ووایي. د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د هغو اقداماتو له امله چې څو ځلې له سیمو خلکو ته د وتلو امرونه صادر کړي او یا پخلنځي اړ شوي چې کارونه ودروي یا یې بل ځای ته ولېږدوي. په غزه کې د دویمې پرلپسې میاشتې لپاره به د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي خواړه نه وي. په دې معنی چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې به کور نې یوازې یو وخت خوراکي مواد ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو ویاند ښاغلی دوجارک زیاته کړه چې د غزې په یو لس میاشتنۍ جګړه کې نړیوالې رسنۍ له غزې څخه منه شوي چې په سیمه کې پر بشري وضعیت د جګړې د اغیزو په اړه راپورونه ورکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ ادارې او چا د هغو راپورونو یادونه وکړه چې ویلي دي په لویدیځه غاړه کې اسرایلي ځواکونو د خونړۍ جګړې په څیر د تاکتیکونو کارولو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې په سیمه کې روغتیایي تاسیسات له یوې اونۍ راهیسې محاصره شوي او د امبولانسونو او طبي کارکوونکو پر فعالیت هم سخت بندیزونه لګول شوي دي. او چا همدارنګه خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات هم د خلکو بشري اړتیاوي او همدارنګه ناامني زیاتوي او ورسره دا اندېښنې هم زیاتېږي چې ښایي د ځواک له زیات کارولو کار واخیستل شي. اسرائیل په روانه جګړه کې چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د هیواد پر جنوب د سخت دریځ حماس ډلې له پراخ برید وروسته پیل شوې د غزې ترنګ کلا بند کړي او پر لوی برخې بریدونه کړي دي. هغه مهال د حماس په دغه بیساري برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 2500 نور د ډلې یرغمل کړي وو. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پیل راهیسې په سیمه کې 40,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د منځري ختیځ او آسیا په کچه د کولرا تر ټولو زیاتې پیښې په افغانستان کې دي. د سازمان په خپل کالنی راپور کې څرګنده کړي چې د سیمې په ساویا د کولرا 80% پیښې او لعمله نه اویا سلنه مړینې په افغانستان کې ثبت شوې دي. خو یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې د کولرا د ناروغانو درملنه ورته ستونزمنه ده. عابد سپوږمۍ پرې راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ او لامل یې د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د سازمان د چهارشنبه په ورځ په دې اړه افغانستان په منځني ختیځ او آسیا کې د هغه هیواد په توګه معرفي کړ چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې ټولې پیښې یې د شکمنو پیښو په توګه ډلبندي کړې ویلي چې د سیمې په کچه د کولرا 80% پیښې او لامل یې د مړینې 90% په افغانستان کې ثبت شوې دي. د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې په 2023 کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر د 2022 کال په پرتله 14% او د مړو شمیر 10% ډېر شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2023 کال کې تر 400 ډېر هغه کسان د دغې ناروغۍ له امله مړ شوي چې په اسانۍ د درملنې وړ وو. د ډبلیو ایچ او په خبره د کولرا پیښې په 45 هیوادونو کې ثبت شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او په 2020 کال کې دا شمیر 15% ته رسېده. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې راپور شویو پیښو کې 80% د 50 کلونو څخه کم عمره لرونکي ماشومان دي. خو یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې درملنه ستونزمنه ده. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مونږ په ساحه کې چې دی کلینیک نشته دی او دا ایسال چې دا ډېر خطرناک ناروغي دي. زه خپل شپږ ماشومان لرم. په جمعه کې خو ما یو ماشوم ایسال کېږي که ورسوالۍ کلینیکه پورې ځونه ولر کې خوړ لرو هغه کې اوبه راوتلي پرلوی موټر ځینې مجبور سپیشل موټر بنیسي او د مونږ اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس هم ورته نه کېږي چې سپیشل موټر ونیسو.
ځوانان او ډېرو عمر لرونکي کسان هم له دې ناروغۍ کړیږي. د کندهار اوسیدونکي پلوشې په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
زه مریض یم، مور جان مې مریض یم، څو دفعې ډاکټر ته تللی هیڅ خونه شلو او کورولا مریضي لرو نو هیڅ نه کېږو. مور مې مریضه ده، زه مریض یم، ګرمي ډېره ده او هیڅ وسم نه کېږي چې تداوی ځل وکړو.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور او د روغتیایي خدمتونو د نشټوالي او د کورنیو د شکایتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان پوښتنه وکړه، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې کولرا د کولمو میکروبي ناروغي ده چې د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې لېږدول کېږي او هغه ټولنه چې روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري ډېرې زیانمنېږي. روغتیایي متخصصین هم له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار د پاکو اوبو څښل یادوي. د انتاني او ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سخت کال ډیر سیلابونه راغلل، یوازې دا د کولرا ناروغۍ فګراف نشي لوړولی، بلکې نور ساري امراض هم د ځان سره لوړوي. دوهم هم هغه مهاجرین زموږ چې د همسایه ملکونو یا نورو ملکونو څخه خپل وطن ته راغلل کیدلی شي په ساري ناروغ او ناروغۍ اخته شي، بلخصوص په کولرا باندې. دریم د سی اوبو څخه استفاده نه کول، او صحي یا پاک اوبو ته د لاسرسي نه درلودل د خپل باندې کسان په کولرا کیدای شي اخته شي.
ډاکټر عمری زیاتوي چې د بدن د معافیتي سیستم کموالی په ماشومانو او لویانو کې د کولرا د زیاتوالي یو بل لامل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې دغه بانک د څانګو د پرانیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي او په سخته ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسیږي. تفصیل واوري.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخیستلو پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله لستون سره مخ دي او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلي ورځ خپل تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی او د معاش اخیستلو لپاره له یوې لرې پرتې ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسدآباد ځان را رسوي او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میاشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د ګڼې ګوڼې د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. د دغې ګڼې ګوڼې په اساس باندې د ښار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی، نو هله غوښتنه مو ده چې دغې ستونزې دپاره یو حل لار جوړ شي، که چېرته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي.
محمد یونس انیس چې په یو دینی مدرسه کې ښوونکی دی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي او نشي کولی له خپلو ولسوالیو هر ورځ اسدآباد ته راشي او یا هم په اوږدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
چې دلته د معاش د اخیستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار دپاره مناسب ځای نشته دی. ډېر مشران خلک علما بوکي دي، د ښوونځیو او د پوهنتونو د مدارسو استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دی چې هغوی تکلیف لري، بیماري او ناجوړه وي. د معاش د اخیستو په خاطر هغوی په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي چې دا کار په دوامداره توګه باندې د ولسونو لپاره د لوی مایوسۍ سبب ګرځېدلی دی.
د زیاتوي چې بانک په یو ګڼمیشته سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته وي.
که دغه ساحه نسبتا ګڼ نفوس سره، ځکه نږدې د کونړ مرکزی روغتون دی، په دغه سره کولاره باندې تګ راتګ او هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دوکانونه دي، هوټلونه دي او د عامو خلکو دوکانونه هم دي.
د نوي کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت په یې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپل میاشتنی تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکوونکی همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ د معارف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د ادارې امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توضیع په وخت ډېر زیات رش او بیروبار وي او یوه څانګه ده او ځای او ساحه یې ډېره محدوده او کمه ده او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي او حل کولو لپاره دې لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي په اړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي، خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړې، او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي، بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکونکي هم اغیزمن کړي دي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمنه په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه یو شمېر افغان کډوال بیرته استولی اندیشنه شوده ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ سیالي کوي. که افغانستان دا سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زدران به په ملا کې د یو ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په غزه ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین تر حده رسیدلی دی، او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرسبورګ په ګډون په 3 سیمو کې د او ښارونو کې د والیانو د سیمه ییزو پارلمانونو د غړو انتخابات کیږي.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو داسې افغان ډاکټره ده چې له 12 راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټره یاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسره څنګه پیلوي.
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پاته 3 یا 4 ورځې په کور کې یم. نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زباید راځکه سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خونې دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کم او بیا د غو مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کم سه کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون 1 ساعت یا 1:45 ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا 6 کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت سومه. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه چې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی چې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لحظه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع ما آغوی تزی و شای ورز دکوام او سی کم لمان تجربه زیاد لری زی آغون هر عمل که زی آغون یو شای زدکوام او همیشه مور کل یو موضوع یو مریض یو بل سر تشفی کوو یا وایو پو اماغ وقتی مور یو لبل نزدکوو هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک پوهه ډیر لري څوک کم لري خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ژدو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو
دم ډیر مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سی کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سی اکثر سی ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سی یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سی زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضی یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه وي بیا سې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر مانه پوهه یې زیاته وي بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه یې کمه یي او وګورئ سې ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سې زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه ده سې زه خوشحاله کیږم سې زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سې هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که اووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست
دې نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیران و دکترانو تا باید دیده توان ولرم سی اغوی تزه زدکر وکرم او کم میتودون اغا مانه پو انترویو که پوشنه که یسی تا کم میتودون تا استفاده که یسی تا خپلو شاگردانو تا یا تا کسیران و دکترانو تا کم طریقی بندی تا زدکر ورکه دوم یعنی دام ضروری برخه ده ما ده کار سی زه پو چیرنه که چوم را برخه خیسته ایسم پو چیرنه که زه غوارم سی برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلوم دارده یو منفی نقطه ده پو هر چیرنه که سی پو اماغ روختون که ترسره که جی باید موش دیر مثبت رول ولرو او پو دیر مینه و علاقه سر باید پیغه چیرنه که کارو که او رمخی بوزنو او بلد موش ده کار برخه دام ده سی سی کلم کته که زه خپل یو بل همکارو گرم سی اغا لمانه مشرم ده که دیسی سی دی روختون رئیسم یه خو دی صحت لنقطه نظره دی کم بل نقطه نظره دی کار کولو مساعد نده نو زه باید اغا ودروم سی مریض سر تماس که نسی یا مریض پویس کم فیصله
درست مخی تردی چه ستاسی دی و سنی کار پاره نوری پشتنی وکم چه دی زای شرایط سنگ دی که راشو ستاسو لمرانی زدکلو تا لمرانی زدکلی می چی ری کری دی
ما لمرانی زدکلی طول کندوز دی انجنو پلیسا که تر دولسن سنف پوری او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې که څه هم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کړو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه راته وویل چې انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده ملنو زه چه انتخاب کم اول وای طب انتخاب کم بس دغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې طب ولکو درېیم مې طب ولکو ما د درې انتخاب واغه درلود ما درې سره طب ولیکل
د لیسې د دورې کوم جالبه خاطره لري
خاطرې خو ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو واقع به درته ووایم د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو یو لیسه سیکندوس په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آبادو د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول هغه د جدې میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو تقریبا د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټولې یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اسې هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وي نو یخ به مو شاید ډېر کېدو
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي وو دا شیان نه ول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی وو او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوه په پنځو سم کې کابل ته تر اغلو بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کله روسي عسکرو سي اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مچتو کور اخلم درې کال هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نسو هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سې اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سې کچېرې
یعنې تاسې له کابل لاړئ پېښور ته بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو
نه دې له خاطرې سې ما د هېڅ هغه ګوندونو سي هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولېږو بیا ز لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه وو سې په هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د پلار وزیر د صحت په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بعد له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ماته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایو او دلته بیلې درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلای وای سې زه پښه نومره بریالی سوی وای خو لاور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وا خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سې وخت ما اول ځل خو پښه نومره مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو چې په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامت او ما هغه د زه بل خاطر د تعداد سه دوم چانس کې یا درېم چانس کې کومه بدل خو بیا هم د هغه د
تاسو ول چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوی سي کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی دل خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډیر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آقا که دلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقی سره آقا با کامی بیده خو پاکستان که یو بل سیستمو سی دی آقوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لوده لسی باید راسی آو دوی دی سیت پای ساب را پل سی پیغه که ضرورنه دسی دوی آقا تکر شاگرد و آخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آقا بی اخستل شاگر تکره او کنو نو آقا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زحمت دیر و باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلوده پا پاکستان که پا لاهور که دی تب دلوستلو پا وقت با مهم کمه دست قصه من پا یاد ده چی زموش دی آوریدون کلا پارا پزل پوری وی
دسته خاص جالب خونه ده خو یو شی تا مخ متوجه خو سه مش سه فاطمه جنا که و تقریبا یو چلور پینزه کسا افغانان و پدیسه هر کال علته یو یا دو سیت افغان ماجر یا ورکر سی و نو یو چلور پینزه کسا افغانان مجالته لکه یو گروپم جور کره و همیشه به یو زی با او یو بل سره بم تماس که و اړیکیم درلوده نور سوال زیاد لکه دی پاکستان لحر گوت نراغه لیول یو شید موش متوجه سو سی کلا موش با ملگری سو نورو خپل تولگی لازدکون کو سره نو بیا با یو دو دری میستی و روز تا با خبر سو سی اغا دی کشمیر ده نو زما اغا لمره ملگری سوا سی اما سره دی داخلی پویسا که کورششو کو اغا دی کشمیر و اول ما سره ملگری سوا بیا روز اغا دی کشمیر و بیا می بلا ملگری سی موش پیدا کرا ما و دا بلا که یو جای گرسیدو آغا هم بیا تصادف دو دری میسی وروست خبر سو چه آغا هم دکشمیر نپیشم اسی پدی که دری مجرد هم دکشمیر وار آیا سی دا دیموش ستونزی یو رقم وی دیموش کلچر سر وارتو یا دیموش لکه دی زوان میارون یا خصوصیات سر وارتوال چه وارتوالی و دیموش پا آغا که
جالبه ده
او دا دا جالبه ده او لغو کشمیری ملگرو سرم تروس پوری ماری کستا نو لپینزه تلور آتیا وم او پینزه آتیا وم و نونسو تلور آتیا کسی شامل سوما تا نونسو حتا آتیا کسی فارغ سوما اغا ملگرو سر تروس ای ماری کستا سی کل لندن تراسی نو دلتا ما سر وینی او سی کل
یعنی تاگ را تاگ هم لری
تک را تک لرو لنیستو سر وینو او همیشه پو تماس کهیو
کل چه لب تب فارغ شوی نمرنه کارمو چی ری پیل کرده
یعنی فارغ تحصیل سومل پنجاب نه بیاراغ لمردان که ماستا دو کو شپک نسی می پیش آور که او کو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نکو، بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کی کار نو کو. ستل سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما، یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی. او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختون وو، یعنی د خاصی ورکړې سي زالته کار شروع کما. خو هغه اول پوښتنه دا وه سي تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، ما زه هغه نه سم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځمکه کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې سه کار وکړو، 1990.
ولې لندن ته لاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو، او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوسه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی یې، د زړه جراح نه درلود نه و. بعد لغه بیا ما خواهند ده تصمیم نویسه راسو انگلستان ته، او دلته امتحانونه مو وکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو، او معایناتو دا شیانې کول، هغه موږ د سمه توګه اوسي او خلاص یې، او بعد لغه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو، په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي، او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول، او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري ایستله، او بل دا داسې خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله وه، بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره یې اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس وایي
دا طب وایي، او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبر پانتنو کې حسابې شي تاسو څه وایي اوس شاشه ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دې خوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم ده د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي او
تاسو د لور خبره وکړئ چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستان د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سه موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سه کار ته زو دا پوښتنه کوي سه تاسو د نورو ډاکټرانو پروزنه کې څومره برخه لري نو اما د دین ځکه ډاکټرانو پروزنه کې ډیره زیاته فعال برخه درلوده خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سزا ولې خپلو ډاکټرانو نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم اوس په الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس ده لکه له شونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله او دا اوس خو بند سو خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغه سره مې تماس تلی ده او هغه نه مرسته غواړم هغه ما سره همکاري کوي بل دا سه کوم ډاکټران سه غواړي سه تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلیږم سه هغوی ته اسانتیا وي بله خبره مې دا وه سه دا اوسنی ډاکټرانو سره سه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې یو غوت سه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورم مسلسل دوی ته دا وایم سه تر لیکچر دا سه تاسو ما ته خپل ستونزو وایي سه زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بنولي تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته د دې لپاره موږ باید یا پاکستان هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدبین چې د مسولینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم زه خپل د دین چې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو زه اغوی سره می تماس نیولای هلی زلی کومه سی که دا امکان ولری سی دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو جای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کی نو دوی دا ستونزه به کمه سی
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاو یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی کویت ته ولی لاړی او بل دا برت وای چې د کویت او د اوسنی کار یعنی د لندن د کار ترمنز توپیر په څه کې وو
سکه ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنې په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر و، نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنې کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، که به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.